السلام علیکم، ستړی مشه. وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. زه صفی الله ستانکزای مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. پیل په مهمو خبرونو باندې کوو. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د مخدرو موادو لګښت د مصنوعي نشه یي موادو او طبي درملو د ناوړه کارولو پر لور روان دی. د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو پر ضد د مبارزې ادارې خپل تازه ریپورټ کې چې نن خپور شوی ویلي که څه هم په افغانستان کې د مخدرو موادو کارول تر ډیره د دودیزو مخدرو موادو تر اغیز لاندې دي، خو د مصنوعي موادو او درملو کارول هم د زیاتېدو په حال کې دي. په څېړنه کې راغلي چې په افغانستان کې د چارسو د کارولو سلنه شپږ څلوېښت او د تاریاکو نولس سلنه ده، په داسې حال کې چې د ټابلیټ کاو میتا میفیتامین یا شیشې لګښت هم 2% ته رسیدلی دی. د طالبانو حکومت د ګډو ګټو د امنیتي تړون له هغې پرې کړې وروسته چې غواړي د تاجکستان سرحدي ځواکونه په پرمختللي وسلو سنبال کړي. ویلي ځواکونه یې د تاجکستان له ځواکونو سره په ګډه د ناارامیو مخنیوی کوي. د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون ویلي د مخدره موادو قاچاقبران کله ناکله هڅه کوي له دې لارې د خپلو کار واخلي، خو د ده په وینا افغانستان هڅه کوي د تاجکستان له ځواکونو سره په ګډه د دې قاچاقبرانو مخه ونیسي. د روسي رسنۍ د راپور له مخې د ګډو ګټو امنیتي تړون تاجکستان ته د وسلو د سپارلو لیست برابروي، خو معلومه نه ده چې څه وخت به یې تاجکستان ته وسپاري. د بلوچستان اعلی وزیر امیر سرفراز بوکټي ادعا کوي چې امنیتي ځواکونو په تیرو نږدې دوو ورځو کې د دې ایالت په بیلابیلو برخو کې د عملیاتو پر مهال 135 مشکوک وسلوال وژلي دي. ښاغلي بوکټي نن په کوټه کې خبرونو ته وویل د تیرو 40 ساعتو په نښتو کې 11 امنیتي سرتیري او 13 ولسي وګړي وژل شوي. د پاکستان پوځ پرون ویلي د بلوچستان په مرکز کوټه، مستون، ګوادر او نورو سیمو کې له حملو وروسته په ځوابي عملیاتو کې 92 مشکوک وسلوال وژلي دي. د طالبانو حکومت په بخښنه سره د طالبانو د حکومت د ارشاد حج اوقاف وزیر وایي د حج په سګنیو مراسمو کې د ګډون لپاره افغانستان ته بیا هم د 150 کسانو ونډه ورکړل شوې ده. نور محمد ثاقب پرون په کابل کې خبرونه ته وویل په نوي کال کې به راجی څه باندې 2,68,000 افغانۍ فیس ورکوي. دا فیس د تیر کال پرتله څه باندې 15,500 افغانۍ کم دی. او د ایران د پارلمان مشر نن د هغو هیوادو پوځونه تروریستي ډلې وبللې چې د ایران سپاهي پاسداران یې ترهګر اعلان کړي. محمد باقر قالیباف د پارلمان غونډې ته وویل هغه هیوادونه چې سپاه تروریستي ډله بولي خپل پوځونه یې تروریستي ډلې دي. په ایران کې د خلکو د پراخو اعتراضونو له ځپل کېدو وروسته اروپایي ټولنې د پنجشنبې په ورځ سپاهي پاسداران انقلاب اسلامي ځواکونه د یوه تروریستي سازمان په توګه اعلان کړ. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ. دا خبرونه هلته لوستلی شئ. په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ چې د ملګرو ملتونو د مخدرو توکو او جرمونو په وړاندې د مبارزې دفتر موندنې ښیي چې په افغانستان کې د مصنوعي مخدرو توکو کارول مخ په زیاتېدو دي. د بلوچستان د وروستیو تحولاتو په اړه هم تاسو ته ریپورټ لرو. دا چې پرون هلته یوه ناکراره ورځ وه، د پاکستان پوځ ادعا کړې چې په پرون یې 92 وسلوال چې پکې 3 ځانمرګیان وو وژلي دي، خو د وسلوالو په بریدونو کې 11 امنیتي سرتیري او 13 ولسي وګړي وژل شوي دي.
تر دې شېبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
رازو اول مطلب ته. د ملګرو ملتونو د مخدرو توکو او جرمونو په وړاندې د مبارزې دفتر موندنې ښیي چې په افغانستان کې د مصنوعي مخدرو توکو کارول مخ په زیاتېدو دي، خو په ټکو یې دودیز نشه یي توکي لا هم په دې هیواد کې د مصرف لویه برخه جوړوي. دغه راپور کې بېوزلي، بېکاري او د اقتصادي فرصتونو نشتوالی د روږدیتوب د خپرېدو لوی عوامل ګڼل شوي او په ځانګړې توګه د ښځو لپاره روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسي په برخه کې د جدي ننګونو خبرداری ورکړل شوی دی. په دې اړه پام وکړئ د فیروزي عزیزي رپورټ ته.
د ملګرو ملتونو د مخدره توکو جرمونو پر وړاندې د مبارزې دفتر یو این او روسي وایي سره له دې چې په افغانستان کې د مصنوعي نشه یي توکو د ناوړه ګټه اخیستنې کچه لوړه سوې خو دودیز نشه یي توکي په دې هیواد کې لا هم تر ټولو زیات کارول کیږي. د دې سازمان نوي راپور کې چې د یکشنبې په ورځ د دلوې په 12مه خپور سوی پکې راغلي چې چارس په افغانستان کې د نارینهوو په منځ کې تر ټولو زیات کارول سوي مخدره مواد دي چې شپږ څلوېښت سلنه دي، په داسې حال کې چې تریاک 19 سلنه، تابلیت کا 11 سلنه او میتا میفیتامین یا شیشه 8 سلنه دي. د طالبانو د حکومت مشر ملا هبت الله اخونزاده د 2023 کال د اپریل په میاشت کې په یو صدر کړي فرمان کې د کوکنارو کښت، تولید او د تریاکو قاچاق غیر قانوني اعلان کړل او منع یې کړل. خو د تیر جمهوري نظام د کورنیو چارو وزارت له مخدره توکو سره د مبارزې معینیت د تحلیل او سروې پخوانی مشر سید نجیب الله احمدي وایي چې نه یوازې په افغانستان کې د مخدره توکو کارولو مخه نه ده نیول سوې، بلکې نورو هیوادونو ته یې قاچاق لا هم دوام لري. د ازادي راډیو ته وویل
ما یکی تریاک داره از افغانستان قاچاق میشه، در بخش های مختلف میرسن قاچاق برای کار میکنن.
در افغانستان تریاک نور هیوادونو ته قاچاق کیږي، دغه راز نور مخدره توکي لکه شیشه یا ټابلیټ کا هم نور هیوادونو ته قاچاق کیږي. د راپورونو له مخې کاناډا توانېدلی چې ثابته کړي چې شیشه له افغانستان څخه قاچاق او په دې هیواد او همدارنګه په استرالیا کې کشف شوي. هغه کسان چې په افغانستان کې د مخدره توکو په قاچاق کې ښکېل دي لا هم دې کار ته دوام ورکوي.
د یو این او ډی سي په سروي کې ګډونوالو بېوزلي، بیکاري او اقتصادي ستونزې د مخدره توکو د تکرار کارولو اصلي عوامل بللي دي. دا سروي د افغانستان په 22 ولایتونو کې د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام په مالي ملاتړ ترسره شوې ده. د دې راپور له مخې د شیشه او تریاکو په څیر د مخدره توکو کارولو لګښت دی وی بشپړې ورځې له عاید څخه ډېر کېدای سي. د بیلګې په توګه د شیشه دیوی ورځې کارول د ورځني مزدور لپاره د ورځني مزد تر 138 سلنې یا د مسلکي کارګر د مزد تر 85 سلنې پورې لګښت لرلای سي. په دې راپور کې د مرکزی آسیا، افغانستان، ایران او پاکستان لپاره د یو این او ډی سي سیمه ییز استازي اویلر سټولپ په حواله راغلي چې موندنې ښیي چې د مخدره توکو کارول د بېوزلۍ، بیکارۍ او نه پوره کېدونکو روغتیایي اړتیاو سره نږدې تړاو لري. طالبانو تر اوسه د ملګرو ملتونو د مخدره توکو او جرمونو سره د مبارزې دفتر د نوي راپور په اړه څه نه دي ویلي. د دې راپور په دوام کې راغلي چې د طالبانو حکومت د مخدره توکو د کارونکو د لوی شمېر درملنې ادا سربېره د مخدره توکو د درملنې مرکزونو په اړه د یو این او ډی سي څېړنې ښیي چې د ویش لاسرسی، د خدماتو کیفیت او د جنسیت پوښښ له پلوه جدي ننګونې لا پر ځای پاتې دي. د دې مرکزونو نږدې 2/3 برخه یوازې نارینهوو ته خدمات وړاندې کوي او د افغانستان په 22 ولایتونو کې یوازې شاوخوا 18 سلنه مرکزونه د ښځینه روږدو کسانو درملنه کوي. تر دې مخکې ملګرو ملتونو د 2023 تر 2025 کلونو لپاره د افغانستان لپاره د خپل ستراتیژۍ په چوکاټ کې ویلي و چې د کوکنارو د کښت د کمښت راپورونو سربیره په دې هیواد کې د مخدره توکو د روږدو کسانو شمیر مخ په زیاتېدو دی او له 3 میلیونو څخه زیاتو روږدو څخه یوازې شاوخوا 1.5 زره کسان د روږدو کسانو د درملنې خدماتو ته لاسرسی لري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام یو این ډی پی استازي سټیفن رودریګرس ویلي دا ملي سروې په افغانستان کې د مخدره توکو د کارونې د واقعیتونو او هغو ننګونو روښانه انځور وړاندې کوي چې خلک ورسره مخ دي. نوموړي ویلي چې د مخدره توکو د کارونې اصلي لاملونو سره د دندو او اقتصادي فرصتونو نشتوالي د مبارزې لپاره د عملي ګامونو اخیستل کولی سي د دې ننګونو کمولو کې مرسته وکړي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په بلوچستان کې د وروستیو خونړیو پیښو وروسته په دې ایالت کې 2 ورځې لپاره هم انټرنیټي او ټلیفوني خدمتونه په بشپړ ډول پرېږدي. یو شمېر سیمه ییز خبریالان وایي په مرکز کوټه کې ګرز بندیز نافذ شوی او هیڅ چاته له کورونو د وتلو اجازه نه ورکول کیږي. په پاکستان کې د افغان کډوالو د شورا مسؤلین وایي دغه وضعیت په ایالت کې میشت افغان کډوالم لستونزو سره مخ کړي. جزئیات بل اکرام الله اکرام واورو.
د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د شنبې د ورځې تر خونړیو پیښو وروسته نن هم د دې ایالت د مرکز کویټي په ګډون په بیلابیلو خارونو کې د جدي امنیتي وضعیت خبره کیږي. یو شمیر سیمهیز خبريالان د موضوع د حساسیت لامل نه غواړي نومي په دې راپور کې خپور شي. ازادي راډیو ته ویل یک شنبه د دلوي دولسمه هم د کویټي په ګډون په بیلابیلو خارونو کې ګرځبندیز نافذ او هیڅ چاته کورونو د وتلو اجازه نه ورکول کیږي. پم دې حال کې په خیبر پښتونخوا کې د افغان کډوالو سرتاسري شورا وایي انټرنیټي او ټلیفوني خدمتونه هم تر اوسه په بشپړ ډول قطع دي او اندېښنه څرګندوي چې په یاد ایالت کې په ځانګړي ډول کویټه کې په میشت افغانان لجدي ستونزو سره مخ وي. د دې شورا مسول بریالي میخیل ازادي راډیو ته وویل
موږ افغانان نو چې هلته کوم پاتې وي هغه روزمره ژوند به بالکل په ټپه ولاړ وي، ځکه چې هغه دوی ته مطلوب دي، پاکستاني پولیسو ته مطلوب دي، هغه وي نسی او مخکې نه هم همداسې حالات اوس دلته چې کوم پښتونخوا کې خلک دي دوی د روزمره ژوند چې ډېر زیات متاثر دي، ځکه کار روزګار لا نشو ته دلته پولیس په عذابوي تنګي نو هلته خو بیا جنگي حالات مخې ته راغلي دي. نو په دې کې خو مسد دوی د پاره لاس سپاک دي د افغانان وای خامخه بنسی.
پرون شنبه د دلوی ولسمه بلوچستان یو ناره مورسته راکړه او د مرکز کوټه په ګډون په دولس خارونو او خارګوټو کې همغږي وسلوال خنړی بریدونه او چاودنې وشوي. سیمایز خبريالانو ازادي راډیو ته ویل اوس مهال کې څه هم وضعیت د امنیتي ځواکونو په کنټرول کې ښکاری، خو د خلکو ترمنځ ویره لا هم موجوده ده. د بلوچستان اعلی وزیر میر سرفراز بوکتی د دلوی په دولسمه په کوټه کې خبري غونډې ته وویل چې په تیرو څلويختو ساتونو کې لوسلوالو سره په نخته کې ولسمیتی سرتيري او یو ډیر شولسي وګړي وژل شوي. نو موړي د غراز ویلي چې د وسلوالو پر ضد په عملیاتو کې یو سل 15 څلويختو وسلوال هم وژل شوي. فرانس پریس او رويټرز خبري ایجنسونو په خپل راپورونو کې ویلي بلوچ ازادي غوښتونکو ډلې بي ال اي چې امریکای د ترهګر ډلې په توګه پیژني د دغه حمله مسولیت منلې او په حمله کې د پاکستان سلورتي امنیتی سرتیرو د وژنې داوا هم کړي. ډورن کرخه تصویر مده کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ د ویش بازار یو شمیر دوکاندارانو وایي کڅ هم لسیمه تازه حال نه لري، خو په خبرې پرون وضعیت ډیر خنډیو. د ویش بازار یو دوکاندار میرویس ازادي راډیو ته وویل
پرون خو هغه وضعیت خراب و، کڅ هم وسالته نت باندې شبکې کار نه کوي او د چا سره رابطه نه نیول کیږي. پرون چې ما خبرې کړې چې څو درانه درانه پټاونه سیویږي په کوټه او د بلوچستان په لس پنځل ځای کې جنگ روانو وس هیڅ د تازه معلومات نه لرم چې هته څه کیسه روانه ده.
د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ یو بل اوسیدونکو هم د نوم د نا خودو او غږ بدون په شرط ازادي راډیو ته وویل
پرون رئیس په کوټه کې انټرنیټ کار نه کوي، زمالته د کار زمين دي او ډیر مورته تشویش اندیش نه ده، ځکه پرون ته ډیر سخت جنگ وو او موږ خپلوانو هیڅ اواز نه لرو چې دا وی وضعیت به څنګه وي. ویل کیږي چې نن هم په ټوله کوټه کې د خلکو په ګرځېدو بندیز دی او هیڅ چاته له کورونو د وتلو اجازه نه ورکوي.
که څه هم په روسیې کې د بلوچستان له بیلابیلو سیمو نه په ګڼ شمیر کې افغان کډوال په جبري ډول افغانستان ته ایستل شوي، خو د راپورونو له مخې لا هم د کویټې په ګډون په یو شمیر سیمو کې ځینې افغان کډوال میشتي. بلوچستان چې له افغانستان او ایران سره اوږده پوله لري له لسیزو راهیسې د ناکرارۍ شاهد دی. د پاکستان امنیتی چارواکي تور لګوي چې د بلوچستان په روسي او ناکرارۍ او بریدونو کې د هند له بلاتړې برخمنې وسلوالې ډلې چې دوی فتنه الخوارج او فتنه الهندستان یادوي لاس لري. هغه ادعا چې هندي چارواکو په وار وار رد کړی ده.
ازادي راډیو ته غواګست د بلوچستان ورسوي پیښو په تړاو مو راپور واورید. د ازادي اروپا مشال څنګه سینیئر خبريال پامیر سایل را سره د سټوډیو کې ده. پامیر، د پاکستان پوځ رسمن د بلوچستان د پیښو پړه د هند لملاتړ برخمنو وسلوالو چې دوی فتنه الهندستان یادوي په غوی ورچولې ده، د هندي چارواکو خبرګون څه دی د دغو تورونو په ارتباط؟
د هند بهرنیو چارو وزارت ویاند رندیر جیسوال په یو لیکلی بیان کې نن د پاکستان دا تور بے بنسټه بلل دي او ورسره دا هم ویل دي چې پاکستان اکثر د خپلو کورنۍ یا داخلي مسالو څخه د پام اړولو لپاره دا ډول تورونه په نورو باندې په نورو هیوادونو باندې پوری کوي. به مخکې په بیان کې د هند بهرنیو چارو وزارت ویان دا هم لیکلی دي چې پاکستان په زیده دی چې د تر د تاوتریخوالي د دغه سپیخونو وروسته نور هیوادونه پړ وبولي یا ملامت کی په کار دی چې داخلي مسلو ته پام وکي او دې ته هم وګوري چې په هغه هیواد کې دننه څنګه خلق زپل شوی دی په کومه طریقه باندې او څنګه د بشري حقوقو سرغړونې شوی دی. نو د هند د بهرنیو چارو وزارت دفتر ویاند نن دا د پاکستان تورونه به اساسه بلل دي او را دي کړل.
په بلوچستان په تیر بیا ګوادر کې خو بندري سیمه ده، هلته د چینایانو پانګونیم دي، د غوی خبرګون څه دی کوي څه ویلي او په نړیواله کچه باندې چا چا خبرګون خوله؟
په نړیواله کچه باندې د پاکستان د بهرنی د امریکا د بهرنی د سفارت په ناظم الامور چې دا یا شارز د افیر اغه نادلی بیکر اغه دا حمله غندلی دي د پرونچ شوی په مختلفو سیمو کې دوه لسو سیمو کې وسلوالو بریدونه کړیول. نو اغه غندلی دي او د ټول دا بریدونه ټول ترهګر بریدونه بلل دي. او دلته دا مهمه ده چې یادې کوچې بلوچ لیبریشن آرمی له پاکستان ازادي غوښتونکې وسلواله ډله ده، اغه د حملو مسؤلیت منلې وي او امریکا دغه ډله او له دې سره تړلې نورې ډلې چې دي لکه مجید بریګیډ دی د مثال په توګه، دا یې ترهګر د بهرنیو ترهګرو په نوم لړکه ور شاملې کړې دي. نو لدې پرتا د سیمه ییزو هیوادونو لکه ترکیه چې دا غي هم د حمله غندلې دي او چین هم په بیا بیا پاکستان ته ویلې دي چې په بلوچستان کې دي او لدې پرتا چې په نور ځینو کې د چین پروژې دي لکه د خیبر پختونخوا ځینې برخې دي، همدارس د خیبر پختونخوا په شمال کې د پاکستان تر واک لاندې په ګلګت بلتستان کې ځینې پروژې دي چې دلته دي د چینایي وګړو او کارکونکو خوندیتوب باور کړی دی په بیا بیا ورته ویل دي.
اخیری مسله بلوچستان خټول ته معلوم ده چې د پاکستان لوی ایالت دی، د مساحت له لحاظ خو په نفوس کې کم دی او ترڅنګ طبیعي زیرمو باندې مالامال دی، اما په عین حال کې بیوزله او تر ټولو کم پرمختللې دي ځکه چې په لویه کچه باندې انتقاد ده چې حکومت ورته ډیره توجه نه کوي او زیرمې په سمې توګه نه تقسیمېږي. ترڅنګ دغه سیمه د افغانستان او ایران سره ډیره ګډه اوږده پوله لري، که دغه سي تحولات دغه سي پیښې دوام وکړي په افغانستان باندې او په ټوله کې په سیمه باندې څه تاثیر کولای شي؟
د دې نه مخکې کتا څه لیدلې د ملګرو ملتونو د راپورونو راغلي دي یا نړیوال شننې او څېړنې راغلي دي، هغه اکثر په دې موضوع باندې تاکید کړی دی چې په بلوچستان کې کوم وضعیت خرابېږي نو مستقیما په افغانستان باندې اغیز پریوزي، ځکه چې د بلوچستان او د افغانستان ترمنز د ډیورنت کرخه چې دا په دې باندې ډیر زیات اغزن تار خو پاکستان غځولې دی او پوسټي مور باندې جوړې دي، خو د دې باوجود په دې باندې وسلوالې ډلې او یا جنايي ډلې چې نشئی توکي قاچاقي تک راتک کوي، همدارز په ایران سره هم په دې پوله باندې تک راتک اکثر کیږي او ایران هم په پاکستان باندې څو ځل تور پورې کړې دي چې تاسو هلته وسلوالې ډلې ساتلې دي چې له هغه ځای په ایران کې په ځانګړي ډول په سیستان بلوچستان افغانستان کې حمله کوي. نو راپورونه او شنن چې څومره راغلي دي هغه مې شویل دي چې کپ بلوچستان کې وضعیت خراب وي او کډ افغانستان په جنوب کې وضعیت خرابيږي او یاد بلوچستان او د ایران د سیستان او بلوچستان ترمنځ پر پوله باندې وضعیت خرابيږي نو ټوله سیمه غواخلې شي، امنیت غواخلې شي.
مننه کوم پامیر ساحل،
خوشاله ده.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوري بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترانزیتي لارو د ژر خلاصېدو غوښتن کده. د دې خونی دواړو خو چارواکو ازادي رادیو ته ویلي سوداګرو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لارو د بندښت لامل په توکو بار موټری بدیل لارو ته انتقال کړي چې د څو چنده لوړو لګښتونو لامل له درنو مالی زیانو سره مخ شوي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ لدرنی و میاستو د زیاتې مودې راهیسې د سوداګریزو او ترانزیتي لارو بندښت د دواړو خواوو سوداګري له سختو ستونزو او سرګردانیو سره مخ کړې ده. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې د دواړو خواوو چارواکو شنبه د دلویش پړسم ازادي راډیو سره خبرو کې وویل افغان او پاکستاني سوداګرو له دې امله خپلې په توکو بار موټرې بدیلو لارو ته انتقال کړي چې د څو چنده لوړ لګښتونو له امله له درنو مالي زیانونو سره مخ شوي دي. په افغانستان کې د دې خونې سلاکار او د ننګرهار ولایت د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیر پلاوی غړي ډاکټر مخلص احمد ازادي راډیو ته وویل
د ایکسپورت اعلان وروسته یو شمېر ګاډي چې دا بیرته حرکت کړی دي دغه صفري نقطو شاوخوا ته چې پاکستان طرف ته ولاړو هغه هم چې د بیرته حرکت کړي دي چې کراچي خوا ته تر څو د هغې لارې نه جبل علي و د بندر عباس له لارې چې د افغانستان ته داخل شي. بعضې ولاړې دي، بعضې تجارانو سره پیسې نشته، په بعضې تجارانو باندې دومره د ریچو ډیټینشن راغلی چې د مال د قیمت څخه هم په زیاتېدو دي. نو دغه یو لوی ستونزه ده چې د تجار لپاره هم پیدا شوی ده، تجار بېچاره هم زیانمن شوي دي. او دا تاوان او زیان نه یوازې د افغانستان حکومت ده، د افغانستان د تجارانو تاوان ده. په مجموع کې چې دا زموږ د ګاونډي مسلمان هېواد د پاکستان د خصوصي سکتور تجارانو، سوداګرو، ترانسپورټرانو لپاره چې دا هم د زیان باعث ګرځېدلی.
ښاغلی مخلص احمد وایي چې د دې موټرو اټکلي شمېر تر 200 رسیږي. دغه شان پاکستان لوري ته د دې ګډې خونې د مدیریت پلاوي غړي او د پاکستان او افغانستان ترمنځ د سوداګرۍ لپاره د مشورتي سرحدي خونې مشر شاهد حسین هم ازادي راډیو ته وویل
افغانستان طرف ته موټرې هم ولاړې دي. منځنۍ آسیا نه چې کوم مالونه بار شوي دي پاکستاني تاجرانو چې هلته خریداري کړې ده هغه مالونه څه په منځنۍ آسیا بالخصوص ازبکستان کې بند پاتې دي او کم چې راپورې وتې دي نو هغه په سرحداتو کې بند ولاړ دی. کې پاکستاني هم داسې څه تاجران وو هغوی هسې وکړې چې هغوی د خپل مالونه ترمیز نه داسې بیرته واپس کړل بخارا ته او په ترکمنستان لاره باندې ایران او د ایران د لارې نه هغوی داخل شو پاکستان ته. خو هغه تجاران هم دي هغوی ته مصارف دومره زیات شو چې هغه اوس دلته ډېر زیات تاوانونو سره مخ دي. او په افغانستان کې بیا چې کوم دی د پاکستاني تجارانو چې باغونه بیا اخیستل په باغونو کې بیا سرمایه ګذاري کوله په تازه میوو کې دې خلکو هم هلته پیسې بندې.
شاهد حسین زیاته کړه چې له دواړو حکومتونو غوښتنه کوي چې لومړی دې دا لارې په خپلواک ډول خوشي کړي او که په دې هوکړه نه کوي نو په خبره اوس لپاره دی یو ځل دومره دا لارې پرانیسي چې دواړه خواوې خپل بند پاتې مالونه انتقال او د کراچۍ په بهر کې د افغان سوداګرو لس زره شاوخوا کې بند کانټینرو مالونو ترلاسه کولو ته اجازه ورکړي. د پاکستان حکومت د سوداګرۍ وزارت د جنوري په 12مه په یو بیان کې اعلان وکړ چې ټول هغه افغان ترانزیت سوداګریز توکي چې د کراچۍ او ګوادر په بندرونو او همدارنګه په سرحدي ګمرکي پستو کې بند پاتې دي د بیرته صادراتو لپاره خصوصي. د پاکستان د سوداګرۍ وزارت دا پریکړه وروسته تر هغې وکړه چې د فدرالي عوایدو ادارې په دې برخه کې ځانګړې استثنا ومنله. له دې پریکړې وروسته د دواړو خواوو ځینو سوداګرو بدیلو لارو ته د بارونو انتقالولو هڅې پیل کړې چې اوس یې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې چارواکي درنو مالي زیانونو سره د مخ کېدو خبره کوي. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو. خوایان دې صبیح الله مجاهد د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو نوموړي تر دې وړاندې په اکتوبر میاشت کې وویل چې د دوی حکومت به تر هغه د پاکستان پر مخ هیڅ ډول ترانزیتي او سوداګریزه لاره خلاصه نه کړي تر څو چې په خبره یې پاکستان دوی ته د دې تضمین نه وي ورکړی چې دا لارې به بیا د سیاسي او نظامي ستونزو له امله نه تړي.
له خبرونو ور اخوا
طالبان حکومت وایي له تاجکستان سره د پولي په اوږدو کې د سرحدي ستونزو د حل او د قاچاق د مخنیوي لپاره هڅې کوي. د طالبان حکومت ویان ذبیح الله مجاهد دا څرګندونې پرون د طالبان تر کنټرول لاندې ملي راډیو ټلویزیون سره په مرکه کې کړي دي. دغه څرګندونې د ګډو ګټو د امنیتي تړون له هغه اعلان وروسته کېږي چې ویلي دي د تاجکستان او افغانستان ترمنځ د پولي په اوږدو کې د وسلوالو نښتو د زیاتېدو له امله به د تاجکستان سرحدي ځواکونه په پرمختللو تجهیزاتو وسلو سنبال شي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د طالبانو حکومت د ګډو ګټو د امنیتی تړون له هغه پریکړه وروسته چې غواړي د تاجکستان سرحدي ځواکونه په پرمختللو وسلو سنبال کړي ویلي چې ځواکونه د تاجکستان له ځواکونو سره په ګډه د نارامیو مخنیوي کوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد شنبه د جنوري 1 د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان ملي راډیو ټلویزیون ته ویلي د نشه یي توکو قاچاق بر وخت نا وخت هڅه کوي چې د پولي اوږدوالي د خپلو ګټو لپاره وکاروي. خو ښاغلي مجاهد ویل افغانستان هڅه کوي چې د تاجکستان له ځواکونو سره په ګډه د دې قاچاق برانو خونیسی.
افغانستان تلاش نهایی خود را میکنه که موضوعات مرزی حل باشه و جلوی قاچاق گرفته شود. ولی سرحد شما شاید معلومات داشته باشین که از سالیان سال و از زمان دراز رفت آمد قاچاقبرا و انتقال قاچاق بوده و راه و روش های مختلف استفاده میشده.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د ګډو ګټو امنیتی تړون اعلان کړی چې د تاجکستان او افغانستان ترمنځ د پولي پوګدو کې د وسلوالو نښتو د زیاتېدلو له امله به د تاجکستان سرحدي ځواکونه په پرمختللو تجهیزاتو او وسلو سنبال کړي. د روسي رسنیو د راپورونو له مخې دې سازمان جمعه د جنوري 1 پریکړه کړې چې د افغانستان له خاورې د وسلوالو ډلو او د نشي توکو د قاچاق مخنیوي لپاره به د تاجکستان د سرحدي ځواکونو ظرفیت لوړ کړي. روسي رسنیو د ګډو ګټو د امنیتی تړون د مشر طلعت بیگ مصادقوف له قوله راپور ورکړی چې وایي تاجکستان ته د وسلو د سپارلو لیست چمتو کوي، خو دا موضوع تر اوسه نه ده روښانه شوی چې تاجکستان ته به دا وسلې څه وخت وسپارل کیږي. په همدې حال کې د نړیوالو چارو یو شمیر پوهان وایي د منځنۍ اسیا هیوادونو او د ډلهیز امنیتی تړون د سازمان غړي هیوادونه تل د افغانستان د حکومتونو له لوري د ترهګرۍ او د نشه یي توکو د قاچاق د مهار په برخه کې شکایت لري او د طالبانو تر واک ته رسیدو وروسته دا شکایتونه لا زیات شوي. لډلی عزیز آریانفر ازادي راډیو ته وویل
خود طالبان هم همیشه
دی وای طالبان تل ټینګار کوي چې په دې برخه کې لازمي حل ځلې کوي او په وضعیت کنټرول لري او د نشئی توکو د قاچاق او د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره له تاجکستاني اړخ سره په همغږي کار کوي. خدا څخکاري چې د طالبانو د دعوی د تاجکستان چارواکو د ټولي امنیتی تړون د سازمان غړو هیوادونو ته د منلو نه دي او راپورونو ته په کتو په افغانستان کې ځینی ترهګرۍ ډلې حضور لري او له هغوی سره مبارزه اوږد مهال ته اړتیا لري تر هغه چې په افغانستان کې یو ټول شموله حکومت د ملي او نړیوال مشروعیت سره رامنځته نشي او نړیوال ټولنه د افغانستان نظام په رسمیت ونه پیژني دا ستونزه به پر خپل ځای پاتې وي.
مشکلات په برجا خواهند مو
د ګډو ګټو د امنیتی تړون ورسره له حق د پریکړه کړی چې د تیری پنځم په ورځ د تاجکستان امنیتی ځواکونو په خطلان ولایت کې د مخدره موادو او شکمنو قاچاقبرانو سره د نخته خبر ورکړل. په دې نخته کې د تاجکستان د سرچینو په وینا دوه وسلوال وژل شول او د نور افغانستان ته وتښتیدل. روسیا، بلاروس، قزاقستان، قرغیزستان او تاجکستان د ګډو ګټو د امنیتی تړون کړی دي. افغانستان او تاجکستان شاوخوا 1450 کیلومتره اوږده ګډه پوله لري چې تل د بیلابیلو امنیتی پیښو نښتو شاهده پاتې شوي. د طالبانو حکومت تر دې وړاندې په دې تړاو اندېښنه څرګنده کړې و او ویلي وو چې ځینې کړې هڅه کوي چې د افغانستان او تاجکستان په سرحدي سیمو کې د نامنۍ پر رامنځته کولو سره د کابل او دوشنبې ترمنځ اړیکې خرابې کړي. خو د تاجکستان سرحدي ځواکونو د طالبانو حکومت د پولي پوګدو کې د ثبات او امنیت د ټینګښت او د افراطي ډلو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د خپلو نړیوالو ژمنو په نام لیکېدو تورن کړي. تاجکستان په تیرو څو کلونو کې پر لپسې په افغانستان کې ترهګرو ډلو د فعالیتونو او د نشئی توکو د تولید او قاچاق په اړه اندېښنه ښودلې. تاجکستان د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې، خو بیا هم له طالبانو سره اړیکې لري. که څه هم د دې هیواد په خارو خار کې د افغانستان د قونسلګرۍ چارې طالب ډیپلوماټانو ته سپارل شوی، خو په دوشنبه کې د افغانستان سفارت لا هم د تیر جمهوري حکومت د استازي له لوري اداره کیږي.
وربشو خوست هلته د افغانستان د شپاړسو نور ولایتو په شان په خوست کې هم د 15 کلونو څخه د کم عمره ماشومانو لپاره د پولیو یا ګزند ضد واکسین څلور ورځې کمپاین پیل شوی دی. جزئیات له نجیب الله الوخیل اورو.
د افغانستان د نور شپاړسو ولایتونو په ګډون په خوست کې هم د پولیو یا ګزند پر ضد واکسینو د څلور ورځې کمپاین پرانیسته وشوه. د مسؤلینو په وینا په دې کمپاین کې چې د دوشنبه، سه شنبه، چهار شنبه او پنج شنبه په څلور ورځو کې پلی کیږي، د دې ولایت د مرکز ولسوالیو او ټولو لري او نږدې سیمو شاوخوا د 500,000 هغه ماشومانو ته به د ګزند ضد واکسین ورکول شي چې عمرونه یې له 15 کلونو څخه کم وي. ځایي چارواکو د دې پروګرام په خپل کېدنه کې د ټولنې له مخورو کسانو څخه وغوښتل چې د دوی د رضاکارانو له ټیمونو سره پوره مرسته وکړي. د عامه روغتیا مرستیال ډاکټر شیراګل زدران مشال راډیو ته وویل
لله الحمد چې تر اوسه پورې موږ په خوست کې مثبته پیښه نه لرو، خو د ټول ملک په سطحه باندې لاس پیښې ثبت شوې دي او زموږ په ګاونډي ولایت پکتیکا کې دوی پیښې ثبت شوې دي. د دې په خاطر باندې موږ غواړو چې د خوست څومره صحي کارمندان دي، علماء کرام دي، قومي مشران دي، زموږ سره په دې کې پوره همکار پاتې شي په دې کمپاین کې.
د روغتیایي مسؤلینو په وینا په تیر 2015 زیږیدیز کال کې په افغانستان کې لس او له هغې یو کال مخکې بیا په دې هیواد کې د ماشومانو د ګزند 15 پیښې ثبت شوې وې. د خوست روغتیایي مسؤلینو او دیني عالمانو د واکسینو په پرانیست غونډه کې له مرستندویه بنسټونو او د واکسینو له ګرځنده ټیمونو څخه د هغو کډوالو ماشومانو واکسینولو ته د لا ډېرې پاملرنې غوښتنه وکړه چې په دې وروستیو کې په ځانګړي ډول له پاکستان څخه هیواد ته راستنه شوې دي. یو تن دینی عالم مولوی کفایت الله فهیمی وویل
واکسین چې دی دا یو وقایعي تدابیر دی، محافظتي تدابیر دی چې دا د نبی عليه الصلاة والسلام هم وکوي تدبیر او احادیث کې او ډېر روایت شوی دی چې دغه مرزونو څخه چې تر اوسه پورې پېښ شوی نه دی او باید ځان وساتلی شي. خو بیا هم چې سبا زموږ د واکسینو د فولیو کمپین او واکسین تطبیقیږي په ټولو علما باندې په ټولو حسپشتو باندې خصوصا په خطیبانو باندې غږ کوم چې زموږ د پرسنل زموږ د ملګرو سره دوی پراپر همکاري وکړي.
افغانستان او پاکستان د نړۍ له هغو دوو هیوادونو دي چې لا هم پکې د پولیو یا د ماشومانو د ګذر ناروغي له منځه نه ده تللې. یاد دې وي په افغانستان کې ډیورن کرښې سره جوخت له نورستان او کونړ نیولې بیا تر کندهار او هلمند، همدارنګه په مرکز کابل، په شمال ختیځ کې کندوز او بلخ، او په لویدیځ کې هرات هغه شپاړس ولایتونه دي چې د واکسینو په دې کمپاین کې به د هغو سیمو له پنځو کلونو کم عمره ماشومانو ته د ګذر ناروغۍ ضد واکسینو دوه دوه څاڅکي ورکول کېږي.